مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست.
ډیره زیاته مننه. اته بجې شوې قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په مرکزی بغلان کې د جګړې او په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو له لوري په څو سرحدي ولسوالیو کې د پوستو د جوړېدو په اړه راپورونه واوري. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
پاکستان وی دوه مامورین نیولې چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی استادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر کې په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده او یولس کسنور ټپیان دي. د ترکی خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایي ځواک او توپخانې په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیره اونۍ د مې په 20مه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حالت کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو چې په یو کورولا موټر کې سفر کاوه. د سپرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورت موندل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون شنبه ونیول شو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت الله نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس او د احوالو د ثبت د ادارې مسؤل دی. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې واخزه وشل شوې او یو لس کس ملکیان ټپیان شوې دي. د لوګر والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. د خاغلی صالح په وینا 14 مواد د کراچۍ په ټایر کې ځای پر ځای شوې و. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د خاني شبکې یو غړی وژل شوی دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي عمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په ولسم حوزه کې له منځه یوړل شو. افغان امنیتي ځواکونو تر دې مخکې هم د کابل ښار په مختلفو برخو کې د ځان وژونکو او نورو بریدونو د مخنیوي خبر ورکړی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د پرونی پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ د امنیه قومندان او قومي مشانوي پاکستاني ځواکونو په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان پاوست په دې ولسوالیو کې را مخته شوی او پوستي جوړی کړی دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستي جوړې شوې دي. تقریبا یو 15-16 پوستو پورې
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه لمنځه وړي او د اوبو یو شمېر چینې هم لاندې کړي دي. سرکانو او مروره د کونړ هغه سرحدي ولسوالۍ دي چې زیاتره وخت پکې د افغان ځواکونو او د دولت د وسوالو مخالفانو ترمنځ چې ویل کیږي له پاکستان راوړي جګړې کیږي. او د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وطلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې سلګونه سرتیری په دې عملیاتو کې برخه لري او د په خبره وسلوال لزینې سیمو پر شا تمبول شوې دي. خغلی بشیر وویل شاوخوا 400 د دولت ضد وسلوال د مرکزی بغلان په مختلفو برخو کې موجود دي او د ځینو ګاونډي ولایتونو څخه هم یو شمېر دولت ضد وسلوال بغلان ته راغلي دي. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر اوسه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. بغلان چې د کابل او شمال ترمنځ نخلوونکی ولایت دی، له تیرو 3 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهد دی. جګړو د بغلان له مختلفو سیمو څخه سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. او دا هم څو بهرنی خبرونه د ترکیه خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د هوایی ځواک او توپخانې په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ترکیه وایي په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستي، د سوریې پر خاوره د دې ډلې شاوخوا 104 غړي وژل شوي دي. پر داعش دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر هغې شوي چې دې ډلې د ترکیې په کلیز ښار راکټي حمله وکړه او 5 کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل خطر کې دي. پاپ دا څرګندونه پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته پر لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحیانو مشر 13 میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال 12 کډوال له ځانه سره یوړل. څو نړیوالې ټولنې ته وښیي چې په څه ډول باید له کډوالو هرکلی وکړي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپې د دې هیوادونو ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوالې هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکراین پوځ وایي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکراین لوړ رتبه چارواکي اندري لسن کو پرون ویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وشل شوی دی. روسی پلاوه بلتون پال بیا د اوکراین پاوست ترنوي چې په 13 ورځو کې پر دوی بریدونه کړی دي. که څه هم د نړیوالو په منځګړتوب د اوکراین په ختیځ کې اوربند اعلان شوی دی، خو دواړه خواوې یو له بل له دې موافقې په سرغړونه تورنوي. او روسیه خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید کلب 13 شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپایي اتلولۍ په پایلو پایلوبه کې ماته ورکړه او د یولسم ځل لپاره د اروپا تلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلان په سن سیرو لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پنډاتۍ په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمې لوبې ګڼل کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
اته بجې او و دقیقې شوې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خټې شوې دي. په کونړ کې چارواکي او قومي مشران وایي چې پاکستانی ځواکونو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د نننه پوستي جوړی کړی دي.
تورزم مخکې د پاکستان وو ویراغلی چې موږ شیم دی اور نیوز وکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته په اشاره له غونډي او غوښتل چې د روسي ډلې ملاتړ ونه کړي. د کورنۍ چارو وزارت په پاکستان کې د ملا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړیدو انتقاد وکړ او یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو پر لوټ کېدو اندېښنه ښکاره کړه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه، دولتي چارواکي هم وایي چې له 13 ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په 2 سیمو کې پوستي جوړی کړی دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیت قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالۍ ته پاکستانی ځواکونه رامخ کې شوې دي. په دې اړه لسیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډيري وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتي کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په 13 ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخي سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي رادیو ته ویل الڅه مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادی ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي لري زته دي زکه د بوختي سر کې او د لکړی سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېری پوسټي جوړی شوې دي. تقریبا یو 15 پوسټو پورې ځینې نیولید.
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلي کرښه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوې راغلي چې موږ شیم دي اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینو نه ده بل مازی په ساحه کې استاذ ارخان ټوپ سه په دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي نور واوې سر باندې پرتې دي پخوا به یې په غاښې کې په استقامت باندې ودنه او پاس کړي
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همدارازې د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم د سرکانو او مرورې ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
په کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مرورې ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د فشو کنډو ورته یو وي بلمازو سر ورته یو وي د چفری سر ورته وي د مرغه کوی ټوپه ده په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او زمکې نیونی خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د دغه په رابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع بوله د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړی دا دغه غغم د مرکز مقام ته رسول دی چې زمنګ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغه د فارح موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کې دې شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکې لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه غندي.
تانههای پوسته های نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نړیوال بین المللي است.
د ډیورن کرخه په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تاڼي او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتيري 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړ کړي. دی ورسته وکي پاکستانی ځواکونه د بوغدی پونوم یو سیمه کې چې د غاخې کانډاو او نواپاس ترمز موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متر دی خواده څارون کې پوستي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او د کار ته دوام ورکړي دي.
در شاش ولسوالي خط فرضي دی ورته به هر ولسوالي مو ته هر نقطې کې نړۍ شروع اله ولسوالي خاص کونات.
د ډیورن په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړي لناړې نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوسټې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبري وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې په خوا د غاښې کنډو او نواپاس په لارو هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسي وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د حواله لارې ترسره کیږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وای پاکستانی ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه دلاندې کړي بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپل ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیری له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکی وای په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قمندان وای د اردو پولیسو ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنگیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتی مقام وای امنیتی ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاودین د زیزای مکمل تصفیه پاکسازی شد.
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لار تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت ډېر وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغونډ شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محرم است و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو کندوز او سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نور ولسوالیو تورریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنی آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمه برخه چې پایتخت له شمال سره نخلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرې له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرونن. په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپل شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې د حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولسره یې کړی دی، او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې شمنې عملي کړي یا نه دي عملي کړي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، او یا هم سرلوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونکړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته لدې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې ووري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو او ګډمحلي مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستيال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم نه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونکړي.
شورهای منطقه شرایط
د سیمه هوادونو پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تورریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه داده چې د ګاونډي هوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
خغلی مرتضوی هم درنګه د سیمه هوادونو وغوښتل ترسو له تورریستي ډلو سره د همکاري پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت رمرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي فرانس مایکل ملبند د برتانی فارن پالیسی مجلې سره په سرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. لدې وړاندې هم په یو شمیر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سم د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمیر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمر خیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپیژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دیاره د محمد حدیث پردیس راپور وبري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو تایبیت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو چیرې بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستي در خوګ
دی وی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي ورته فاتحین ول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلواله ډلې چیرته دي. جمهور ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل کړي شمنې عملی کړي. د تلونیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو خارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهره هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تر سره شول. ملا منصور یو ونی مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپل خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي دغه لوی ګټې د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه
ولې. خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅ کله به پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمي او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندیشنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دیاره یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
The
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسی زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وای د ملي یووالي حکومت له ول سره د کډو ژوندو د ډيري برخي په عملي کولو کې پاتې راغلي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شوی ژوندو عملي کېدل خورا مهم بولی. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کابل د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې واقع په تیرو 2 کلونو کې د خپل ژمنو د عملی کېدو لپاره لمړني اقدامات هم نه دي کړي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپل ډیر ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملی نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه کې در موافقتنامه
حکومت وحدت ملی دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونه د شنبه پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړي. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د سنزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او وېدا یې کړی وا چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ مانی بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي والی حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د شنبه پوره ازادي راډیو ته ویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ول سره کړی ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به لوی جرګه هم راو بلل شي.
حکومت ټول هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شوي نه شي. کوم ژمنې چې د ول سره سوي دي د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیستم د اصلاح په برخه کې، یو یو د عملي کېدلو په حال کې ده. د لوی جرګې لپاره د وې سې شي ملوی چرګه خپل ځنګړی تعریف لري او خپل ځنګړی شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی واقف حکیمی وایي کڅه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یو لوی برخه جوړوي خو لدی وروسته به دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالات ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید په لسونځي د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمينه برابر کړي.
خبری است. په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګچون نومیږي وایي چې په خپل هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کارونکی د چین د پلازمینې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانې د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کار لري. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګچون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کاروانګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین دریم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کوي او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. له دې سره د خبرونو نیمایي برخه ته ورسیدو. اته بجې او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونو په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وی دوه مامورین نیولې چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور او دغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسناد په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې وخزه وجل شوی او 11 کسه ملکیان ټپیان شوی دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح ازادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوی ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وشلې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس پونوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي عمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منسوبین لخوا د کابل په ولسمه او ځکه لمنځه وړل شوی ده. د کونړ د امنیتي د امنیت قومندان او قومي مشان وی پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایز واک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پاوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان می خوانند ناراضند. حتی کسان در داخل حکومت می گویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده داره می گوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جعفر احمدی در تو ویل، نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې ټلیفون شمیرو سربیره یعنی 0993 503 550 او یا هم 0982 225 55. د سکایپ لاري او یا هم د افغان بیسیم د 803 شمیره لاري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio takay azadi او د افغان بیسیم شمیره یو ځل بیا وایم 803 په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستول شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید و همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست radio.azadi. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
قرار سلامتی نظام از تخار تماس گرفتیم. شما ببینید وقت خوب موزیر امروز در برنامه ایتون گرفتیم. این دولت به سر پای مخ وقت هر وعده که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملیت آدم نکردن. دیگر کشت و خون هم زیاد شده. ولی شما یک دفعه این میشه ببینید که برق نهی به سر تاپی است. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یه خاطر خوش داشته باشه، به خاطری که وعده دادن عمل نکردن. حکومتی کرده گفتین که این حکومتی بعد از این شادی که بدتر کرد. واقعا این هم خوبی ازی است که جمع میشه هر کدوم برای ما یک وعده میتن.
آقای زاوش،
ولی ازی باور شم که 200 میلیون. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگونه مثال براتان بگم، گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک گفتن که ما سلاحهای غیری مسئول یا این چیزها را جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو با مردم کار پیدا میکنیم، سه و سرک های شما را درست میسازیم، سه ریشه فساد میکنیم. این امثال هم دیگه کدومش برای شما بگم.
تشکر از تماس شما.
سلامت باشی زاوش صاحب. بل اوردون که ایده تلفون لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورګان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه تاسو کوم بسټیوس را روانه ده. زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډیر په تاسو سره باید وایم چې مستقله هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه تاسې لموضوع موزه دی، موضوع پرتبات خبری وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین،
خبری وکړي.
بله،
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین.
سلامت هم تاس از آزادی ریل تولی کارکون که آوریدن که سلام من اولانی کنم که سیلی افغانی به هلمه نگه فرد.
سلامت روزی، مهربانی.
موضوع خون در شما موضوع انتخاب کرده در سلسل که در سلسل در وزیر خارجه وزیر در خبر سر معاطی که مریسی هم در ملی وحدت حکمت که نجمی نکرده
دیر زیاده منانه چه لند نظر مچرگن کو. بل اوریدون که هم دارو.
بله، از دیگر شنوندای ما هم انتظار داریم که کوتا و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم،
از کجا به تماس شدین؟ خود را معرفی کنین، صدای شما را میشنویم.
آقای احمدی سلام و درود به شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوال مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت شما تمامشون تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید صاحب.
آقای احمدی، محمد آقا شیعیستم از ولایت غزنی همراهتون به تماس.
نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جناب احمدی صاحب، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من از شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر اشرف غنی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده کنم تغییر تحول مضبط دیگر اصلا ندیدیم. همچنان دکتر عبدالله شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم ساروان صاحب و دا بل محترم رو تا
سلامونه
ورانده کوم. زه فکر کوم چې حکومت خو یو وادم د خپل نه د پوره کړي خو دغه د جمعیت ګوند مشل چې دی د استاد ربانی زوی چې وزیر د خارجه ده د خپل اول هیڅ نه دی کړي څه چې د واده کړي په وزارت خارجه کې څه کړي. زه دلته دوه ورځې درې ورځې مخکې لاړم کنسلګری ده په لس انجلس ښار کې دو ما غوښتي چې خپل هغه افغاني پاسپورت هغه کوم وایخلمه. ما ته یې ویلې چې وروره د مونږ په دا قانون کې یا په حساب کې فرست نیم و لاست نیم نشته نو د تا نوم به ټول یو لیکومال. وروره د ما په تسکی افغاني تذکیری کې میم دوه نمونه دي تاسې ته ځای کې ولیکه وای نه دا په افغانستان قانون کې نشته. د خپله چېرته مسلکي کسان ګمارلي دي د خپله چېرته دولت ته کار کړی چې دا انتقادونه کېدي. ما په فکر و سلامت و ملامت نه ده معلوم هر څوک انتقاد کوي هر څوک ګیلې کوي لې خپل ځان نه سره کوي. نو زه دلته ولا ډیر ایران پاتې ما چې دا مشکل به څنګه حل شي.
بله صاحب ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان. احمدی صاحب څه پیغامونه به مول ولو چې هغه خلک چې د افغان بیسین د تاسو ورتل شمیرې لاري پیغام راستوي چې وګورم ګلمن نشي. خیرالله افغان له خوست لیکلی وای زه د دله خبرو سره منظورې شاغله صلاح الدین ربانی دی هیڅ موافق نه يم ځکه چې د دولت چارواکي په خپل په دولت پسې منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکو عابد وردګ لیکلی دی وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکي تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامی نیوکه پر ملی وحدت حکومت باندې د دې د پاره نه چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامی په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملی وحدت حکومت هیڅ هم نه لیکلی. بل اوریدونکو د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای نومې نه دی لیکلی. دی وای چې وای چې داعش هم موجود دی زموږ په ولسوالۍ کې چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه دی. حمیدالله حمیدی لیکلی وای هر څه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي دا دولت خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی نه دی نیولی.
بله ما هم پیامایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنوندای ما. سلام خوش آمدین بفرمایین. رادیو آزادی است خود را معرفی کنین. بله صدای شما را می شنویم بفرمایین.
زیاد پوپولیزه هستم از کابل صحبت میکنم. من در ارتباط یعنی برنامه تان بخواستم بگویم که آقای صلاح الدین ربانی خودش چی خدمت کرده در این وزارت که آمده کجایش با مسئلت میباله چی مسئلت داره پدرش که بودم اون وقت حکومت چی میتد اینا جز از انتقاد ایت کدام کار کوچک رو به این ملک نکرد هم پدرش مبارزه کرده در کجا مبارزش حقیقت داشته یا جز از انتقاد جز از همون خیانات های ملی که یاد داشته رو کردن بجز از این دیگر کدام چیز دیگر که زبو پوشیدان که پوشیدان نمیشه.
آقای پوپلزای انتظار شما از آقای ربانی صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
وزارت کی فعلا در ریزولوشن کوشش میں چاوکات خود کا بزرگی مامور دولت است یا رئیس ایز است وقتی که در مامور حکومت است کوشش کنه در حکومت کار بکنه مردم همو اداره که بر ریزولوشن همو را کوشش کنه در فعالیم نگاه کنه همو را سیستمش آماده بسازه که مردم بتانه اگه نام نیک برای خود کمایی کنه اینا خود جز از این انتخاب دیگه چیز یاد ندارن خودش تذکری انگلیز داره پاورش هم شاید به سرکان عیسای کرام شده
آقای پوبلزای تشکر از تماس شما سلامت باشین فرصت ما کم است
بل اوریدون که لرو ده تلفون لاری زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
سلام خوش آمدین بفرماین
تلفون متاسفانه قطع شو یو زل باید تلفون شمیره میلان کو او چو پیغمون مو هم وعده ور کرده و چه پیغمون با لولو
بله شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم 0799 20 35 40 0700 82 27 55 همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی
بله اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده مهربانی مهربانی ستاسی خبری آورو
سلامون انیکی هلی
کردی ودان سلامت وسی
سلام لاوجین دا باندې چې دا خبر اکثر زم ده هم مطلب دې پوښتې دا دیو اکثر رهبر دوی او مطلب له یو څه
ستاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه دی یو څه خپل موقعیت بدل کړي ګوند شوسی قطعه شو خیر بل اوردون کای له روډه ټلیفون لاري
سلام خوش آمدین بفرمایین رادیو آزادی است
رادیو ټیټه کې خبري وکي
مالک
مهرباني صاحب
سلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام کور دې ودان
خوش آمدین بفرمایین
په دغه ځای کې د ما نظر دا چې دا ټول د دې لامل شوې چې اشرفغني د خو کارونو مخه ونیسي او د خپل ځان دی دا چې ماري په کوي لکه دوه مخه حکومت کې مشتون لري او دا څه خبرې دي دا د ملګرو نه دي او ټوله وجه دا ده چې دوی شتون ده
بله صاحب مننه چې لن نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ
بله شنونده دیگر روی خط داریم سلام خوش آمدین بفرمایین
و علیکم السلام
عبدالله از روزگان
بفرمایین آقای عبدالله نظر شما چیست در مورد وعده حکومت افغانستان
ما نظر خو بدغه برابر کې دادی چې د صلاح الدین ربانی او د جنت د ګوند د دغه اعتراض پر ځای باندې دی اشرف غنی او عبدالله چې کوم وعده او ولست ورکړي هغه کې په لس کې انجی په ټکی پات راغلي ولموږ به څه راولو او دغه چې افغانستان کې به د امنیت ختم کو نو هغه خو د ګوره هغه د چیر حکومت په پرتله باندې په سل کې بیا میسوه ولسوالۍ یادي د طالبانو لاسته ولویدې او مختلفې د قوانینو سرغړونې کېږي حکومت ډېر بې نظمه شو او دوه سرې حکومت شو پر والي باندې هم په میاشت کې مشورې چې یو خپل والي ورمخته کړي یا بل خپل والي ورمخته کړي او په سلحې کې پاتې راغلی دی د یو کوچني ګوند د یو کوچني قدرت د هغه متاثر یي د هغه خواهشات هم د دې سلحې په برابر کې مني دا هغه ته بربادي چې اوس چالانه ده دا خلک مري د اردو خلک مري پولیس مري افغانان مري په جانبینو کې دوی د یو کوچني ګوند یا د خارجانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي په سلو کې پاتې راغلي دي طالبانو مشروع غوښتنې ځینې وکړي ولموږ باید د تور لیسه وضو کوه نه وځي
البته البته د طالبانو سره خو د سولي اواز بیا بیا اوچت کړی دی خو خیر تاسو نه منئ او د 5 میلیاردو رقم مو هم ډیر دقیق نه دی خیر بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو
برنامه مایکروفون شماست لطفا صحبت بکنین صدای شما پخش میشه بله
خبری وکی سه
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سرطات و سلامون همین تانه کرده کنم خیلی
میدید. سلامتی سای گرم و ادن مهربانی.
خبره بداده سوال کم دی افغانستان حکومت خدایی تو هر سی کمت را غلیده هر کسی دید توی بشپت خورمی دیدی و گرشنن نیوه تشکره یا پاسپورت ما رو کمت میلیارد را سجوری کم وادیش دی کلیدی غوازون که دی پس جولا کلیده او رو را بل دا خبره بیدرسه کماله شی کم دغا نوانه کنه کنه بلاسی دا او رو را دی کمت شده صلاح الدین ربانی که دا نمان خود اغا وقتی تاریخ تاریبان و جنگ و مشکلات و دا نمان تو وقتی را ممکنه دا جدا نمان بده شخصیت که و دو بسر تزاد داری و داخل پا گوشی که اینا چی داخل نوازی پا افغانستان که سلم را چی داخل خپل ربانی نوازی پا افغانستان که سلم را چی دا شیم از طول مالوی زنی سر پیغامل سر با پارسی ویدی دی خود بسر که نیستی دی بیتر او خلق و لگو کلم ده
سید کرد ودان سلامت حسی
تشکر از تماس شما سران صاحب بین که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده. انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشه. شنونده دیگر برام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده بنام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی؟ لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتانیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر آوریدون که خپل پیغام چی کل راستوی یو زلی مخی تر مخی نل ولی که یو ری ول ولی نو پتایب که اشتباه کیشی اشتباه با رفشی بی نظرگل لغمان لعلنگار و لسوالی لکی وی وادی خوز مش بشان و دیری کری وی خو تر غټو وادو پوری و خو غټی وادی عملی کړی نه دی. حکمت الله محمد خیل د هلمند لګرم سره لیکلی ولسمشر ویلی و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلی دی د البته د فراه له باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنه چې ملي وحدت حکومت کړی وي په سلو کې شل نه دی ترسره شوي. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی وایي هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپل وعده پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام خوش آمدین بفرمایین برنامه مایکروفون شماست.
جناب فرهان صاحب ساتا و محمد صاحب همکار صاحب تا و جادر علیتون آفتیم کتا سلامون و سلامات را میکوام.
سلامت و سه مدنی صاحب
جناب فرهان صاحب ساتا و برای کتشم به جنازی کرده تو وقت دیو زیادی انسانتو ولی پا اغا وقت که اوانستان و لفت مستقستان و دو بیدار نو افتاس و گوره و سمیه حکومت دیر چه دن بسیم مخامخ دی او اغا پخوا پا نیزد اقتصادی مشکلات پا با انسان که دامن داری او پر ملیوان هم کم شیدی نو پتیر و دیال از کرنو که خود باران و نمساس امان مرست و او زهر مرستی نیشتا او خلق و تمی دیر دامنور دی نو زما په نظر باندې ملي وحدت حکومت چارو متخصص اکثر شخصا زما په نظر باندې راضي او دوی مالو والد کړي دي وادي پوره کړي اما په دوه کالو کې افغانستان را سهور امکان نه لري ځکه چې دلته امکانات په بعد موږ ګورو شرایط په بعد موږ ګورو په سیمه کې داخلي او خارجي مداخله ګوراکان وخت فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او مافیا دلته قوي قوت باندې
عمشي ده من تحت أساس أمور ملي وحدات حكومات بلاتك سر تقريبا حول أو قدام همشي ده جزء وقاجان بدل شو عمدار عند بسرود يجداتنا بدل يجداتنا واريان لدي شو الباز واريان بخط عرمي وليا فاتشوي ده وبالك وردن مخفرة فضلواتي ده فاتشوي ده عمدار عند سلمان قد مرهول شو عمدار دير مريوال مرسي أغانستان خراج جلب شو باید داغ سیاسی تنظیم منظمه داخل داده شدی و باید شخصی که با خاطر بر کمانی می وکه اونا که هر حکومت ترازی داغ جنگ و سیاسی جنگ و سیاسی جنگ و داغ جنگ و دامن داری داغ جنگ تطور که داغ خیلی وادون الله پسر نشی و خلاغ منفعات و تقام سر توانستان که سلپات و سلح لقا خلاغ سخیر بلان خالصین الله وانا که داغ جنگ و دامن داری داغ جنگ و احسات حکومت ر دا شاتی څنګه د ټول سماجم دا کړی وخت څنګه د امر درلودل او څنګه د اعدام لري نور دا د خپل په څیر باندې دا نیوکه هغه ترڅو او په یوه په نو افغاني احساس یو د لاس ورکو او دا د حکومت یو خپل پرکارو کو او زما په نظر باندې دا ریاست څنګه فاروق محل غره دي دا د حکومت تر څنګه کار پرې ځانو لري هیڅ څه دا یوونه چې د حکومت رنګ شي
ډیره مننه صاحب مدنی له نورستان څخه بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو مهرباني
سلام خوش آمدین بفرمایین رادیو آزادی است لطفا صحبت کنین
بل سلام علیکم
و علیکم السلام
درازګان لار نه چرته نو لفالم یاري تر څنګ ولې
مهرباني کوئ صاحب
زما نظر دا به چې تاسو خارجه وزیر دا خبره کړې ده زموږ ګرد اداره د سره ګرد مشران چې دیني ګرد په ساده دي د لاس جوړ دي
bale sir ګور دی ودان چې لن نظر مو څرګند کو لیکن یوازې په فساد خبرې مکوې د مش موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعده کړې وي او آی لکه څنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنۍ چارو وزیر شاغله ربانی وای حکومت واقعا په خپل ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او کنه بل اوریدونکو لرو
سلام خوش آمدین بفرمایین
متاسفانه آواز ډیر سم نه دی خیر بل اوریدونکو ته به موقع ورکو مهرباني
بله متاسفانه تماس داشتیم
وزی خیر پیغامونه به ولولو
بفرمایین
دلسوز له هلمند لیکلی وای په هلمند کې حکومت خپل ټولش منی نه دی عملی کړی خان محمد ذاکر نیکسات له کندهار لیکلی دی وای زه د ربانی صاحب له د خبرو خلاف يم دولت کوشش کوي چې خپلش منی عملی کړی خو بهرنی لاسوهنی دی دولت دې ته نوزګاری چې خپلش منی عملی کړی عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی البته له ارغستان ولسوالۍ څخه وای ربانی د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او د پخپل ای باید اول اصلاح کړي حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی وای د حکومت او رعیت زړونه ډیر سره لري شوی دی په دې خاطر چې وادي شوی خو پر ځای شوی نه دی کائنات سادات له هلمند لیکلی وای ربانی پخپله هیڅ د پامړ کوم کار نه کوي چې د نورو باندې تور لګوي
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس اجرایه و رئیس جمهور در تلاش باسازی کشور هستند از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه به هر حال از این بگذاریم شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد جاوید از قندهار صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم
او وسبه بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو
بفرمایین خوش آمدین رادیو آزادی است لطفا صحبت کنین از کجا به تماس شدین
سلام علیکم من جلال آباد به تماس شدیم سلام به شما به همکارتان و به کامون تمام همتنان ما
سلام.
بفرمایید سر.
کسی که انتقاد میکنه، کسی که انتقاد میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن؟ دیگه ما از آقای ربانی میگم که اونها بگن که اونها چی کار کرن. دیگه گفتنی خواستی نداشتن. تشکر.
تشکر از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوردون که لرود یه تلفن لالاری.
برنامه مایکروفون شماست، لطفاً صحبت کنین.
بله سلام
علیکم. و علیکم سلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، میشنویم صدای شما را، بفرمایین.
خبری و که متاسفانه چی خبری مو نکری و بالاخره مو تلفن قطع شد. دی سکایپ پت هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی.
آزادی رادیو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریدم ګلو دا ګرام دې دا دغه په اړه کې چې نظر وړاندې کوي د ربانی چې بیګه خبرې کړې ده.
بله بله، لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې ته راشي کنه وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار د رینور ولسوالۍ نه تماس کوم، رحمت الله مينوم ده. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کونجي په چارواکي کې هم شکایتونه کوي او کونجي دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان پر لاسونو خپل ورګړي خپل کار کوي هر ځای دا شرب غني دي خلکو ته ما په خیال باندې داسې کارو کی چې دیو ته ورنه مو کی کورونه مو ته جوړ کی بیا به نه خوشاله هغه یو څه چې ټول چارواکي هو وزارتونه کې کومارې لري چې هغه